السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د جمعې ورځ د 2013 کال د اپریل د میاشتې 8مه نیټه ده. ولی حمید زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د واده پر کور په بمی برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي. د پاکستان حکومت نن مازدیګر کمی اسمبلی ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کړ او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا مشرانو نن تر لسیزو وروسته یو تاریخي ملاقات کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د واده پر کور په بمی برید کې دوه کسان وژل شوي دي. انتظامی چارواکو نن مشال راډیو ته ویل نامعلومه کسانو بیګا په سیدګي کې د واده پر مراسمو د لاسي بم برید وکړ چې پکې لږ تر لږه 30 کسان نور ژوبل شوي هم دي. بل پلو د میرانشاه په تپي سیمه کې نامعلومو وسلوالو یو ځایي کس په خپل کور کې په ډزو وژلی دی. دا پیښه هم تیره شپه رامنځته شوې ده. دا په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو څلورمه پیښه ده. د پاکستان حکومت نن مازدیګر قومي اسمبلی ته راتلونکي کال بجټ وړاندې کوي. هلته د پلان او پرمختیا وزیر حسن اقبال پرون ماخوستن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو سره یو ځای خبري غونډې ته د روان مالي کال د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کړ او وی ویل چې د ملک اقتصاد 15.8% وده کړې ده.
روایي زه په پوره باور وایم چې که تیر کال موږ سیاسي بحران نه وای لیدلی چې له کبله یې په هیواد کې بې یقیني پیدا شوې نو موږ به په اسانۍ 6.1% اقتصادي وده کړې وای. یعنی موږ چې د 6% ودې هدف ایښی و تر هغې به هم اقتصاد زیات پراخه شوی و. خو د پاکستان د سیاسي بحران اقتصادي قیمت موږ ادا کړ.
حسین اقبال دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د پیسو نړیوال صندوق پر اسلام آباد د اقتصادي بدلونونو ټینګار کوي. مفتا اسماعیل د پاکستان د مالی چارو د نوي وفاقي وزیر په توګه سوګند پورته کړی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د هغه د ګمارلو وړاندیز کړی و او ولسمشر ممنون حسین یې منظوري ورکړې ده. مفتا اسماعیل تر دې وړاندې په مالی چارو کې د وزیر اعظم سلاکار و. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرو اترو ته نه حاضرېدونکي طالبان دې له هېواده وباسي. نوموړي پرون د روس په سوچي کې په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې تر ګډون وروسته پر ټلیفون مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان ټولې ستونزې د پاکستان له سیاسي چلند سره تړلې دي.
دی وایي زموږ د ټولو ستونزو اصلي سرچینه د پاکستان په سیاست او چلند پورې غوټه ده. دا داسې یوه ستونزه نه ده چې یوازې موږ پرې پوهیږو، بلکې ټوله نړۍ درک کړې. موږ له هغوی غواړو هغه طالبان چې خبرو ته نه حاضرېږي او زموږ خلک راوژني له خپلې خاورې وباسي. همدغه یوه غوښتنه مو ترې ده.
پاکستان د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار تازه څرګندونو په اړه لڅنې دی ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې دا رد کړې ده چې ګواکې پر طالبانو زیات نفوذ لري. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوږیانو ولسوالیو په ادوړ سیمه کې تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې د زرین په نوم د یو ماین جوړونکي په ګډون پکې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاني نن مشال رډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته تاوان نه دی رسېدلی. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناټو غړو او ملګرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسل کې د افغانستان د جوړجاړي او سولې پر بهیر خبرې کوي. پرون د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په برسل کې خبري اعلان ته وویل د سولې لپاره د شرایطو تر برابرېدو پورې د افغان ملي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته دوام ورکوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پر داسې مهال د افغانستان سولې په اړه خبرې کوي چې دوه ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو پیل اعلان کړ. خو په ناټو کې د امریکا سفیر پرون مشال رادیو ته وویل چې د عملیات د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز د ردولو په معنا نه، بلکې د هغوی د وارخطایۍ ښکارندوی کوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این ویلي دوی دې ته ژمن دي چې کوریایي ټاپ وزمه به له اټمي وسلو پاکوي. د مشرانو دا خبرې نن له یو تاریخي کتو لیدو کو تورس تکړه دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن د جنوبي کوریا خاورې ته په اوشتو تاریخ جوړ کړ او په دې توګه د خپل هواد لومړی مشر سو چې په 1953 کال کې د دواړو کوریاګانو تر جګړې وروسته هلته ورغلې. دواړو مشرانو له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او سولیزو اړیکو جوړولو پر موضوعاتو خبرې کړې. دواړو مشران بیا د لنډ وخت لپاره له پولې واوښتل او د شمالي کوریا خاورې ته داخل شول او وروسته بیا په یو وړوکي ګډ کلي کې د سولې کور په نوم ودانۍ ته ورغلل چې هلته خبرې اترې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دینی دینن ویلي ایران له شامی پلازمینې سره نږدې په یوه اډه کې د جنګیالیو د جلب او جذب یو مرکز چلوي او هلته یې لږ تر لږه 80,000 شیعه جنګیالي ګمارلی دي. نوموړي تیر مازدیګر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل دا روزنیزه اډه له دمشق تقریبا 8 کیلومتره لرې ده. ایران او روس د شام په 1 کلنې جګړې کې له مشر بشار الاسد سره ډیر مرسته کړې ده. دینن په غونډه کې په لاس کې یوه نقشه نیولې وه او ګډونوالو ته وویل په دې نقشه کې په شام کې د ایران د جلب او جذب مرکز ښکاري. او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو نن سهار برسلز ته ورسېد چې د ناتو له غړو هیوادونو سره په اروپا کې د روس د تیری پر موضوع خبرې وکړې. نوموړي پرون تر لوړې او له سینټ څخه تر منظوري سمدستي وروسته برسلز ته پرواز وکړ. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو به پامیر ساحل وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د سکای ایکسچینج په نوم دوکان وایي یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي، 1.18 روپۍ خرڅول کیږي، 1 پاؤنډ په 1.63 روپۍ 80 پیسو اخیستل کیږي او 1.46 روپۍ 10 پیسو باندې خرڅیږي، 1 یورو په 1.43 روپۍ 40 پیسې او 1.43 روپۍ 70 پیسې، 1 سعودي ریال په 1.15 روپۍ او 1.50 روپۍ، د عرب او اماراتو درهم په 2.10 روپۍ او 2.25 روپۍ، یو افغانۍ په 1.03 روپۍ او په 1.15 روپۍ. د موسمیاتو اداره وایي چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې زیاته درجه 45 او 40 ډیګري سینټیګریډ، په بنو کې 40 او 40، په کوټه کې به 41 او 42 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په شمالي وزیرستان کې پرون شپه په یو خادي د لاسي بمبرید کې 2 کسان وژل شوي او په یو بل پیښه کې 1 تن په دفي وژنه کې وژل شوي. د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې تحقیقاتي رپورټ کې راو انوار ککړ ګرځول شوي. د قانوني چارو یو کارپوه وایي
چې کوم عدالت ته د کیس لیګلی کیږي د چالان به کمپلیټ کیږي، کوم بیا به انویسټیګیشن هغه به راشي، بیا به هغې کې شهادتونه او پروسیجر وي ټول به فالو کیږي.
په سوات کې د پیرامیډیکس کارکونکو د صوبایي حکومت خلاف مظاهره کړې ده. معلومات ترکو په ټانک کې د زده کوونکو یو تقریری مقابله شوې.
جنن پروگرام مشول دا ډېر خوشاله وشولې مو تقریر په شوا کړلې او ډېر خوانی وکړل مشته پچار دای چې پروگرامي نه مې جوه تا ور درې مې چې پښه تقریری نه کی.
خزه پنزیب اخستل ولې خوخوي
فایزیب خود خزو د سنگار یو ډول هغه اسباب دی. فایزیب ډیر جنکیانی خصوصا هغه جنکیانی چې په کلو باندې کې ژوند کې ډیر فخوي، زما هم فایزیب فخیږي. دا شرنګ چې ډیر خپل आवाज لري.
دا او نور لمشال ریډیو سره. دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې دا انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. چارواکی وای بیګه د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان زیدکی سیمه کې د واده تقریبا چې نامعلومو کسانو وربندې لاسي بم غورځولو، د دې په نتیجه کې 2 کسانو وژل شول او 3 نور زخمیان شول. د چارواکو په خبره دویمه پیښه میرامشاه تپې سیمه کې شوې چې نامعلومو وسلوالو یو ځایي اوسیدونکي په کور کې دننه په شپه کې وژلې. د مشال ریډیو خبریاله ورو
چارواکی وای پاک افغان پولا غلام خان سیدگی سیما کې د شندیګول نومیکس پکور کې د واده تقریبا روان وو. چې دغلته خلک را جمع شوي ول او د شپې یوه بجه شاوخوا کې ور باندې نامعلومه کسانو د لاسي بم حمله وکړه. د دوی په وینا ژوبل شوي کسان یې میرام شاه روغتون ته او زنابنو ته انتقال کړي. د پیښې ذمهواري چا په غاړه نه دی اخیستې. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې ککړ کسان تر دې دمه نامعلوم شوي او نه هم نیول شوي دي. چارواکي وایي دویمه پیښه تیره شپه تحصیل میرام شاه تپی سیمه کې شوې چې د شپې مهال نامعلومه وسله والو تپی کلي کې د یو کس کور ته وردننه شول او ځایي کس یې په کور کې دننه په ډزو ووژلو چې د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شول. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا روانه میاشت کې د هدفي بریدونو دغه څلورمه پیښه ده او تیرې اونۍ نه شمالي وزیرستان کې د بامي چاودنو یا بریدونو دغه پنځمه پیښه وشوه. ځایي خلک وایي د عملیاتو پس دولت په بیا بیا دعوه کړې چې وزیرستان کلیر شوې او مکمل امن پر ځای شوې، خو په دې وروستیو کې د هدفي بریدونو یا ټارګیټ کیلینګ او بامي چاودنو دوی یو ځل بیا اندېښمن کړي دي. د اپریل په 15مه نیټه جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان هم شمالي وزیرستان کې جلسې ته وینا پر مهال ویلی وو چې وسله والو ورته د پورم نه اوسېدلو وعده ورکړې او د ده په وینا که دغه وعده سرته ورسي نو امن به خور شي. نوموړي دغلته په خپله وینا کې دولت نه هم غوښتنه وکړه چې نور دغلته خلکو ته پورم نه او سو کاله ژوند ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو ونو.
دا مشال ریډیو ده.
د سند صوبه حکومت وایي د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې په اړه تحقیقاتي رپورټ ښایي چې پکې د پولیسو پخوانی افسر راو انوار ککړ دی. ګډې پلټنیزې ډلې پرون وویل داسې ښکاري چې راو انوار نقیب مسعود بېګناه وژلی دی. د قانوني چارو پوهان وایي اوس به عدالتي کاروایی پیلېږي او بیا به د شهادتونو په ذریعه پرېکړه کیږي. اسرار العالم مومند رپورټ لري.
د سپریم کورټ لخوا جوړ کړل شوی 15 کسیزه غړي تحقیقاتي ډلې وزیرستاني ځوانو نقیب مسعود بیگونه او د ملیر پولیسو پخوانی چارواکی راو انوار یې د قتل ذمہوار ګرځولې. د غړي تحقیقاتي ډلې رپورټ د نقیب مسعود وجنه یو ترهګریزه فعل ګرځولې. د سند حکومت د بشري حقوقو وزیر ریحانه لغاری وایي له رپورټ داسې ښکاري چې په دغه پیښه کې راو انوار ککړ دی. خود نوموڑی په اړه پریکړه کول وسته عدالت کار دی.
دیکھیں بالکل رپورٹ تو سامنے آ چکی ہے.
نوموڑی وای رپورٹ مخ ترغلی ول دی داسې معلومی کی چې هغه په دغه کې ککړ دی. خو یو خبره زه واضح کړم که چیرې عدالت راو انوار په دې کې ککړ وګرځوي نو سین حکومت به د راو انوار ملاتړ نه کوي او نه یې مخ کې کړي.
تو دیکھیں سین گورنمنٹ کبھی بھی ان کی سپورٹ نہیں کرے گی پنا کی ہے کبھی.
نقیب مسعود 2013 کال د جنوري پر دریم نیټه په کراچۍ کې تختول شوی وو. پر دې لسم یې مړ موندل شو. راو انوار تر هغې وروسته وویل چې نقیب مسعود یې ځکه وژلی چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودې. خو وروسته پلټنو په ډاګه کړه چې نقیب مسعود بېګناه وو. د نقیب الله مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د مارچ په 1ویشتمه سپریم کورټ ته له حاضرېدو وروسته ونیول شو. همداراز عدالت د نقیب مسعود د وژنې په اړه د سند پولیسو د مرستیال مشر آفتاب پټان په مشرۍ یوه بله تحقیقاتي کمیټې هم جوړه کړه. خو دې کمیټې هم پرون په خپل رپورټ کې ویل چې راو انوار د نقیب مسعود د وژنې ذمهوار دی او نقیب مسعود بېګناه دی. په پېښور کې د قانوني چارو پو فضل خان وایي که څه هم له دې سره به د نقیب مسعود د خپلوانو کیس پیاوړی شي خو دا یو ابتدایي رپورټ دی او لا هم ډېر څه پاتې دي.
نو اوس په دا باقاعده د دې کوم عدالتي کاروي وي هغه به شروع کیږي. باقاعده چې کوم عدالت ته د کیس لیږلی کیږي د چالان به کمپلیټ کیږي. کوم بیا به انویسټیګیشن پوره کله چې کمپلیټ شي هغه به راشي. بیا به هغې کې شهادتونه او نور کوم د عدالت کوم پروسیجر وي ټول به فالو کیږي. هغې نه پس په عدالت په دغه نتیجه رسي چې دی له سزا ورکو او سونه سزا ورکو او کوم حد پورې د چا چا دی کې ملوثتیا دی.
پاکستانی رسنۍ وایي چې پرون د هغو دوو کسانو د رپورټ هم یادونه وشوه چې په کراچۍ کې له نقیب مسعود سره یو ځای وژل شوي وو. رسنۍ وایي دغه دوه کسان چې محمد صابر او محمد اسحاق نومیږي له بهاولپوره تښتول شوي وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا سواد ضلعی پیرامیڈیکل ایسوسیشن په سلګونو غړو د خیبر پختونخوا حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچیان وایي چې ضلعي انتظامیه د جعلي ډاکټرانو په نوم د سند یافته طبي اسانتیاو ورکوونکو خلاف کاروایی کوي چې باید بند کړل شي. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال راکوي.
سواد کې د سرکاري اسپیټالونو په شخصي توګه طبي اسانتیاګانې ورکوونکو د ضلع کچهرې نه منګوره سواد تر سلب پورې احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکي وایي چې دا وخت په سواد کې 250 څخه زیات پیرامیډکس یعنی طبي اسانتیاګانې ورکوونکي سرکاري څوکۍ کوي. دغه رنګه په سلګونو ریټایر تنان ولس ته په شخصي توګه طبي امداد ورکوي. ولې د خیبر پښتونخوا حکومت په دوی بندیزونه لګوي؟ د سواد پیرامیډکس ایسوسیشن مشر میاګل عالم وایي،
زه دا وایم چې مطلب دې کم کار زو په اسپیټال کې ولا شم، زو کوالیفایډ یم، زو کویک نه یم. کویک هغه کسان دي چې هغه په دې بازار کې ناسي او هغه شیخ مخې ته نیولی او که سونډی ریډی خرڅي هغه ته کویک وایي. حکومت چیف جسټس دغه شی ویلی دی چې تاسو د دغه شی مخنیوی وکړئ او دغه شی رکاو کړئ.
یو بل طبي کارکوونکی وایي چې دوی لري پرتو سیمو کې ولس ته د کور په درشل طبي اسانتیاګانې ورکوي. کچری دوی منع کړی شول نو په لکونو خلکو ته به ستونزې او مسلې راپېښې شي.
زما نوم غلام رحمان یوسفزی دی، زه سرجیکل ټیکنالوژیست یم په سیدو سټیچنګ هسپتال کې. زما د پیرامیډکس د ملګرو زندگی هغه زندگی ده که دی د جمعې مونځ روانو په لاره کې اکسیډنټ شوی دی، باغه پریدي دله به فرست ایډ ورکوي، ابتدایي طبي امداد چې څه ته ویلی شي. که د په دغه ټایم دته وینه د روکاو نشوا، د ایروی یعنی د سان علی کلیر نشوا، نو زما مریض به د اسپیټال در رسیدو نه مخکې مړ شي او زما ډاکټر سه بیا په میټینګ کې ناسوي یا به زما قابل احترام په بل اپریشن کې لیږي، نو دا زما حق دی زه کوم، نو ما دې د دین نه روکاوي.
د احتجاج کوونکو دغه ستونزو په اړه سوات د صوبایي اسمبلی غړی او وزیر محمود خان د خپل پی حسین احمد په ذریعه مشال ریډیو ته وویل چې په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره خبرې شوې او د پیرامیډکس اهلکارو ستونزې به زر تر زر حل کړي. ولی بلخوا د پیرامیډکس اهلکارو دړکه ورکړي، کچری دوی باندې چاپې وهل او جرمانی بندې نه کړی شوي نو دوی به په سرکاري اسپیټالونو کې د احتجاج په توګه کار بند کړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
دا پاکستان واکمن مسلم لیگ نون گندن مازیګر قومی اسمبلی ته بجټ وړاندې کوي. حکومت ویلي پروان مالی کال کې د هیواد اقتصاد 15.3% وده کړې ده چې په 13% پاسه یو لسیزه کې ساري نه لیدل کیږي. تیر ماسخوتن د هیواد اقتصادي سروې وړاندې کولو په وخت د پلان او پرمختیا وزیر احسن اقبال خبري هونډې ته وویل که په تیر یو کال کې په هیواد کې سیاسي ثبات وې نو د اقتصادي ودې کچ به تر دې هم لوړ وو. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د پنځشنبه پر ماخستن د پلان او پرمختیا وزیر احسن اقبال او د وزیر اعظم د مالی چارو سرکار مفتا اسماعیل سره د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو خبري غونډه ته وویل. په 2018 زیږیز مالی کال کې حکومت د انرژي او انفراستراکچر په برخو کې پانګونې ته دوام ورکړ چې ورسره د برښنا یا بجلی پارچاو یا لوډ شیډنګ کم شو. اقبال ویل د حکومتي اقداماتو له کبله د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې 15.8% وده کړې ده.
انرژي کې اندر ریکارډ انویسټمنټ اور تقریبا 11000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا.
د وای موږ د انرژي په څنګه کې به ساري پانګونه وکړه چې ورسره مو 11000 میگا واټ برښنا جوړ کړه. سغدریزه ته مو ماته ورکړه. د هیواد اقتصاد مړ و خو چې موږ د انرژي جوړول پیل کړل نو د صنعت او کرنې څانګو هم وده پیل کړه. زه په خوشحالۍ وایم چې سږ کال زموږ اقتصاد 15.8% وده وکړه چې په تیرو 14 کلونو کې د ناخالص ملي پیداوار تر ټولو لوی هدف دی چې موږ ترلاسه کړ. تیر کال زموږ اقتصادي وده 15.4% وه. احسن اقبال د سپریم کورټ لخوا د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د هغه د دندې پرېښودو او نوي حکومت جوړېدو ته په اشاره وویل که په هیواد کې اقتصادي ثبات وای نو اقتصاد به نور هم پراخه شوی و. حسن اقبال د هیواد د اقتصادي سروې رپورټ پر داسې وخت وړاندې کړ چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پر هغه هیواد ټینګار کوي چې د خراب مالی او اقتصادي حالت له کبله د روپۍ ارزښت کم کړي. اسلام آباد په تیرو 3 میاشتو کې د امریکایي ډالر په مقابله کې 2 ځلې د روپۍ ارزښت کم کړی دی. په فبروري کې یوې نړیوالې ادارې پریکړه وکړه چې په جون کې به پاکستان د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې شامل کړي چې د پوهانو په وینا د هغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کولای شي. د پاکستان حکومت هر کال د نوي بجټ تر وړاندې کولو مخکې اقتصادي سروې رپورت وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یوه غونډه او د زده کوونکو تقریری سیالي جوړه کړې وه چې ورته ګڼ مشران، پوهان او زده کوونکي ورغلي وو. تر پرونی غونډې وروسته پوهانو مشال ریډیو ته وویل دا ډول مقابلې د ماشومانو صلاحیتونه زیاتوي. په دې اړه رپورټ اورو.
د پښتونخوا قبایلی طالب علمانو د ارګنایزیشن په بندوبست د شپږم په تېره ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په جرګه حال کښې وزیرستان ګرینډ کنوینشن او د قبایلي وړکیو جنکو طالب علمانو په منځ کښې د تقریرونو د مقابلې په نومه غونډه وشوه. په سیمه کښې د امن او قبایلي طالب علمانو دپاره په دغې رنګ غونډې څومره امنیت لري، د دغې غونډې ستر میلمه مخشنی ڈی آئی جی رحمت خان مسعود ویایی.
پارٹ آف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تو یو فنکشن یو کا دا دے آگاہی چې دا خلق میرا پوئی کی چې دے تعلیم سے امپورٹنس دا ہے، دے قانون سے امپورٹنس دا ہے، اور دے رتل کی وقت پورا چې کم دے گورننس دے حکومت کم سسٹم دا ہے اگے سے امپورٹنس دا ہے. وزو دا ویاں چې دانن فرسٹ سٹیپ پو میرا دے مخشت لاگ دے پورا کی ایک ننچی یو دیر تعمیری قدم اچاتل شوئی ہے. میرا اپریشیٹ کہ وی میرا غن کا بائل دا سے موومنٹ سرا ہیلپ کی سپورٹ کی اور انشاءاللہ کہ وی ہو او پہ ہر فورم او پھرا طریقہ وے کہ
دے غنڈ صدر مخشی نائی بریگیڈیر قائم شیر دا غا خبر پہ دا رنگ مخشے بوتلے
دا غنڈ دا ڈیر ضروری دو اہم دی کنا مشتا پکور دو چے کوم تا پشتونتا دا دے ایجوکیشن اہمیت وروشی کنا چے دے ایجوکیشن تور اہمیت تا ایجوکیشن داخل فیمل ایجوکیٹڈ
قبائلی طالب علمانو دے ارگنائزیشن مرستیال صدر مرتضی مسعود لوز وکا چپ قبائلی سیمو شبا پدگی رنگ ونڈو تا دی انڈیا سے ہن دوام ورکولای شی.
مقصد دی میج دا وا چی دی میج دے وزیرستان کیم بچون دی کیم بے تعلیم بچون دی آگے تا میج دے تعلیم موقع ویر کی شیش موقع ویر تا وشائی اور مین مقصد ہم داو چھے پا وزیرستان شی کیم بان سکولینا بان اسپتالینا دادو برا بحال کل شی خپل سٹاف ویر تا بحال کل شی.
دے تقریری مقابلے اول انعام گٹون کا طالب علم مقبول خان دے انعام پا گٹلو سمرا خوشحال دائی وار وائی زنے.
تقریر میں وقف فس پوزیشن میں حاصل کو داخو اوالی دے پیرنٹس داودی سرا داخپل چکیمش دمیش مشرون دختا میسج ویر کاو چمیش تا فسیلیٹیز رکو مش خپل ٹیلنٹ ور جواد کی پمیشه د ٹیلنٹس کمی نشتا دی.
پدغه غونډه او تقریری مقابله کې برخه اخستون کې یو وډو کې قبایلی طالب علم شلا مسعود په دارنګ جغیجی
جنن پروگرام مشول لاډر شلای وشولی مو تقریر په شوا کړلی او ډیر خوانی وکړل مشته په چار دی چیرې پروگرام نه می جو اتا ور درې می چې پښه تقریری نه کی.
د غونډه پر استون کې د غونډه مشرانو ملمانو طالب علم نو ته انعامونه او ستایشی سندونه ور ویشال. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ٹانک.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
په خوست کې خبریالانه او د رسنو استادو په کندهار کې د افغان خبریال عبدالمنان ارغند وژنه غندلې او د زیموارو د نیول کېدو غوښتنه کړې. په دغه ناسته کې خوست او خبریالانو ګواښ وکړ کچري تر دې وروسته د جګړې د هر لوري څخه خبریالان زیانمن شي نو دوی باید د رپورټونو او خبرونو له خپرېدو ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په خوست کې د یو شمېر ملي، نړیوالو او سیمهییزو رسنیو خبریالانو او استادو په کندهار کې د خبریال عبدالمنان ارغند وژل کېدل وغندل او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د خوست د رسنیو خبریالان او استازي چې د جمعې په ورځ راټول شوي ول په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د ارغند له وژنې مخکې هم د خبریالانو پر وړاندې چې کومې پیښې رامنځته شوي د اړوندو ادارو له خوا یې د څېړنو او اجراعاتو پایلې له رسنیو او خبریالانو سره نه دي شریکې شوي. په خوست کې د غرغښت سیمه ییز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي
عبدالمنان ارغند مړینا دا عمل په خپله موږ په کلکه غندو او هر هغه چا چې دا عمل ترسره کړی دا له دولت مو غوښتنه ده چې د قانون منګولې ته دې وسپاري او زر تر زره دې رسنۍ په جریان کې واچوي.
په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات وایي چې افغان دولت د خبریالانو د ځان ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
اروخه دردن ته د دې قضیې د پیښې څو ورځې د مخه په زرونو اخطار ورکړل شوی. متاسفانه او بدبختانه چې په دې برخه کې حکومتي چارواکو د ارغند د ځاني خوندیتوب په برخه کې څه ونه کړل.
په خوست کې د آریانا نیوز خبریال فریدالله ظاهر وویل چې حکومت په تیر وخت کې هم د ورته پیښو په مخنیوي او د مجرمینو په نیولو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې.
موږ د افغان حکومت نه غواړو چې هم د ارغند قاتلین ونیسي، اجازه ورکړي او په مخ کې د وختونو کې د وژل شوو خبریالانو قضیې دې هم څرګندې او په علني توګه د خلکو ته وړاندې کړي او رسنیو سره شریکې کړي.
په غونډه کې د خبریالانو لاند درې ماده پریکړه لیک په خوست کې د کابل نیوز خبریال سردار شفق لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې د جګړې پر خکیر خوا وغږ شوی چې خبریالان بې پرې خلک دي او د هغوی د ژوند خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وشي.
دولت د امنیت تر څنګ ورته د فعالیت زمینې برابرې کړې. که چېرې ژورنالستان له هرې خوا تهدید او یاش په شهادت رسېږي نو بیا به پریکړو اعلان کړو او د هېڅ یوه لوی برنامې او خبرونه به منعکس نه کړو.
د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند چې یو شمېر نور رسنۍ سره هم د خبریال په توګه دنده اجرا کوله، د کندهار په نهمه حوزه کې اوسېده چې د چهارشنبه په ورځ د موټر سایکل سوارول لوري په ډزه ووژل شو.
د ننګرهار خبریالانو په کندهار کې د کابل نیوز خبریال وژنه غندلې او په جګړه کې لښکېلو ډلو غوښتنه کړې چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. دوی تېر مازدیګر په جلال آباد کې د عبدالمنان ارغند د وژنې په اړه په خبري غونډه کې وویل خبریالان بې طرفه وي نو ځکه یې وژنه یا ځورونه نشي زغملی. د مشال ریډیو خبریال اورو.
د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند وسلوالو په ډزو وواژه. د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو رسنیو استازي د ننګرهار د رسنیو دفتر ته ورټول شوي ول او په یو مطبوعاتي کنفرانس کې په جنگ کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې د خبریالانو ژوند ته پام واړوي. په ننګرهار کې د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې استازي ذبیح الله غازی په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل
خبریالان بې پرې خلک دي که چېرته د چا په رپورټ کې ستونزه لږ تر لږه باید ورسره شریکه شي، نه دا چې په دغسې بې رحمۍ سره هغه ووژل شي. زموږ د جګړې د ښکېلو غاړو نه غوښتنه ده چې خبریالان خوندي وساتي.
په ننګرهار کې د خبریالانو په استازیتوب تقي الله تقي هم په جنگ کې له ښکېلو ډلو وغوښتل شي د خبریالانو ژوند تضمین کړي.
د خبریالانو وژنه زورونه ده، د زغم وړ نه ده او که داسې وشي نو دا معنی لري چې د ولسونو غږ چپ کیږي، د ولسونو په مرۍ باندې خی خودل کیږي.
په ننګرهار کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال زیورمان نصرت بیا په خبریالانو غږ وکړ چې د تهدیدونو پر وړاندې دي په خپلو رپورټونو کې توازن په پام کې ونیسي.
زما بیا په خپلو ژورنالیست ورونو باندې دا غږ دی چې یو ژورنالیست په توګه چې دوی باید په خپل هر خبر په هر ژورنالیستي کار کې بیلانس وساتي، که هغه د دولت او مخالفینو ترمنځ وي، که هغه د دولت او د نورو موافقې غړیو ترمنځ وي.
په کندهار کې د کابل نیوز خبریال پر داسې مهال د وسلوالو له لوري ووژل شو چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د خبریالانو استازو ستونزې واورېدي او اړوندو مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام واړوي. خو د ارغند له وژنې وروسته په ننګرهار کې خبریالانو سره ګڼې اندېښنې ملې شوې دي. بلخوا د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکي وایي چې که هر ژورنالیست له کوم لوري ګواښ متوجه کیږي پر وخت یې د رسنیو له دفتر سره شریکوي. ولایتي اداره ژمنه ده چې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو په مخنیوي کې خپل رسالت ترسره کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ولستلې او ریډلې او لیدلې شئ. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. لن خبرونه لا بوريوال کا کډاورو.
چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د واده پر کور په بمی برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي. انتظامی چارواکو نن مشال رادیو ته وویل نامعلومه کسانو بیګا پاسیدګي کې د واده پر مراسمو د لاسي بم برید وکړ چې پکې دیرش کسان ژوبل شوي هم دي. بل پلو د میرانشاه په تیپی سیمه کې نامعلومو وسله والو یو ځایي کس په خپل کور کې په ډز وژلی. دا پیښه هم تېره شپه رامنځته شوې ده. د پاکستان حکومت نن مازیګر قومي اسمبلی ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کوي. هلته د پلان او پرمختیا وزیر حسن اقبال پرون ماخوستن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نن له نورو حکومتي چارواکو سره یو ځای خبري غونډې ته د روان مالی کال اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کړ او ویل چې د ملک اقتصاد 15.8% وده کړې ده. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لوري یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پریکړې کول د هیواد جمهوریت ته تاوان رسوي. د جمعیت علما اسلام فی او منشنل ګوند او جماعت اسلامي مخکشانو دا څرګندونې تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له پاکستان غوښتنه کړې چې د سولې خبرو ته نه حاضرېدونکي طالبان دي له هیواده وباسي. نوموړي پرون د روس په سوچي کې په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې تر ګډون روس ته پر ټلیفون مشال رډیو ته وویل د افغانستان ټول ستونزې د پاکستان له سیاسي چلند سره تړلې دي. پاکستان لا په دې اړه څنګه ویلي؟ د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو نن سهار برسلز ته رسیدلی چې د ناټو له غړو هیوادونو سره په اروپایي هیوادونو کې د روس د تیری پر موضوع خبرې وکړي. نوموړي پرون تر لوړي او له سینټ څخه تر منظوري سمدستي وروسته پرواز وکړ.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو چې پامیر ساحل یې درته وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼې په خپله اداره کې لیکلي دي چې د اسلام آباد هایکورټ په خپله یوه فیصله کې د قومي اسمبلۍ غړی خواجه آصف د اقامې په لرلو نااهله کړی دی. تر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او جهانگیر ترین وروسته خواجه آصف د اوسنۍ اسمبلۍ دریم غړی شو چې عدالت نااهله کړ. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په آئین کې ویل شوی چې که د پارلمان غړی صادق او امین نه و نو د آئین د 28 د فی یا آرټیکل لاندې به نااهله شي. ورځپاڼه لیکي چې مسلم لیگ نون او تحریک انصاف غړي نااهله کولو وروسته د قومي اسمبلۍ منتخب غړي اوس د مشکلاتو سره مخامخ دي او هغه ځکه چې کچا هم د خپلو اساسو یا شتمنیو پوره تفصیل د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو پر وخت الیکشن کمیشن ته نوی ورکړی او که څوک ورباندې اعتراض وکړي نو ثابت کېدو وروسته کېدای شي چې د ټول عمر لپاره نااهله شي. ورځپاڼه لیکي چې ښکاري داسې چې د راتلونکو ټولو ټاکنو وروسته کاندیدان به یو شمېر درخواستونه د یو بل پر ضد عدالت کې جمع کړي ځکه چې که چا هم انتخابات بایللي وي نو هغه به په ګډون کې د خپلې پوره اساسې نه ښودلو تور پورې کوي چې له وجې به یې یو نوی باس او بحران شروع شي. ورځپاڼه په آخره کې لیکي چې که اوسنی حکومت وي او که راتلونکی د دې څه مستقل حل پکار دی ځکه چې تر منتخبېدو وروسته که پارلماني غړي د قانون جوړونې پر ځای هر وخت په دې پریشانۍ کې اخته وي چې که چا ورباندې اعتراض وکړه نو عدالت به یې نااهله کړي نو دا خبره نه ده. هلته جنگ ورځپاڼې په خپل ادارې کې لیکلي دي چې د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي چې د 2015 زیږیز کال زلزلې ځپلو شوي او خلکو لپاره چې کوم امداد راغلی و نو هغه څه شو او نوی بالاکوټ ښار ولې جوړ نه شو. د مالی چارو مشیر مفتاح اسماعیل او د مالی چارو پخوانی وزیر دی ووایي چې امداد چیرې خرچ شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاکستان هر سرکاري اداره خپل کار په ښه توګه نه کوي. د 2015 زیږیز کال تر زلزلې وروسته نړۍ د ځپل شویو خلکو سره مرستې وکړې خو له بده مرغه دا مرستې په سم ډول متاثرینو ته نه دي رسېدلې او پکې درغالي شوې ده چې له کبله یې دا اغېزمن شوي خلک اوس هم له مشکلاتو سره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي ولس ته حقونه ورکول د حکومت دنده وي او که اوسني یا پخوانیو حکومتونو خپل کار په ښه توګه کړی وای نو چیف جسټس ته به د دې ډول بیان ورکولو ضرورت نه محسوسېده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په پاکستان کې جمهوریت ته د نقصان رسیدو په تړاو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د درغلۍ مقدمه تکته نه کړې ده. بل خو ایسوسییټډ پریس سرجانس لیکي تمه ده چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او چینایي ولسمشر شي جن پینګ ترمنځ راتلونکي ملاقات د دواړو هیوادونو د ترنګلو تعلقاتو په ښه کولو کې رول ولوبوي. د دواړو لیکنو مهمه برخه په دې رپورت کې اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي له پوځ او عدلیې سره د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اختلافات د هیواد کمزورې جمهوریت ته تاوان رسوي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف خلاف د کرپشن کیس روان دی او سیاستوالان، جرنیلان او ججان ځان د هیواد د ژغورونکو په توګه د ښودلو په کوشش کې دي. خو دا تر 200 میلیون زیات آبادي لرونکي هیواد ولس استحکام ته ګواښ ورپېښوي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف پلویان پوځ او عدلیه تورنوي چې تیر کال د کرپشن په تورونو د وزیر اعظم له دندې د نوموړي په لرې کولو کې لاس لري. دوی وایي د نواز شریف خلاف څه نه دي ثابت شوي او پر هغه لګول شوي تورونه یو کوشش دی چې داسې یو مشر یو طرف ته کړي چې د ولسي حکومت بالادستي له هند سره ښه تعلقات او د پوځ لخوا د وسلوالو ډلو ملاتړ مخنیوي یې غوښتل. د پاکستان پوځ له دغو تورونو انکار کوي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. خو ورځپاڼه لیکي پر نواز شریف تنقید کوونکي د نوموړي خلاف عدالتي کاروایی د ټاکل شوو نمائندګانو د احتساب په لړ کې یو لوی ګام بولي. د پاکستان په جمهوري دور کې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند واکمن پاتې شوي دي، خو پر دواړو د واکمنۍ په وخت د کرپشن تورونه دي. دواړه ګوندونه له دغو تورونو انکار کوي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي روانه اونۍ له چینایي ولسمشر شي جن پینګ سره ویني. د ځینو کارپوهانو په باور دا ملاقات کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیچلو تعلقاتو په ښه کولو کې رول ولوبوي. د چین او هند ترمنځ تعلقات د سرحدي شخړې په ګډون د نورو یو شمېر خبرو له امله ترینګلې شوي. اژانس لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1928 کال کې د سرحدي جګړې پس د 1980 راهیسې چین او هند د سرحد معامله د هوارې ساتلو کوشش کوي. دواړه خواوې یو بل په دې تورنوي چې د دوی په سیمو یې قبضه کړې ده. اژانس لیکي په سیمه کې د چین زیاتېدونکي نفوس چې وار له مخې په سریلانکا، نیپال او مالدیب کې ستراتیژیک موجودیت لري او له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري د هند لپاره د اندېښنې خبره ده. بلخوا بیجینګ دا نه خوښوي چې هند د تبت روحاني پیشوا دلائی لاما او د تبت د جلاوطن حکومت کوربتوب کوي. د یوریشیا ګروپ په فکر د ملاقات ممکنه نتیجه دا کېدی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات بحال شي چې په لنډمهاله موده کې د سرحدي شخړې په آرامولو کې مرسته کولی شي، خو اژانس دا د مسلې د رښتینې حل لپاره ناکافي بولي. د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دولس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پرلور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا سېنات مایک پومپیو د بارنو چارو د نوي وزیر په توګه منزور کړی دی او نوموړي تر لوړې سمدستي وروسته برسلز ته رسیدلی چې نن د نېټو د بارنو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای نوي وزیر دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دندې ګوښه کړ. هلته سپینې ماڼۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د پومپیو د ملاقات انځورونه خپاره کړي او وایي خوښه یو میاشت مخکې لاغه سره لیدل.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د بهرنیو چارو نوماند وزیر مایک پامپیو ته د تایید رایه ورکړه. پامپیو له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA مشري پر غاړه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د CIA په 15 میاشتنی ریاست کې د ټرمپ ډیر اعتماد خپل کړی و. سنا جرګې په 500 موافقو او 200 مخالفو رایو د پامپیو بریا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن وروسته له هغه چې نوی وزیر مایک پامپیو لوړه وکړه وویل دی به د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په هوایی ډګر کې د ناټو غونډې ته د سفر په اړه وویل هیڅ یو د بهرنیو چارو وزیر په تاریخ کې دومره ژر خپل سفر نه و پیل کړی لکه د چې وکړ. لومړی به دی د ناټو تړون غونډې ته ورځي. هلته به دی زموږ د ناټو متحدینو په اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړي. تر ناټو وروسته سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته سفرونه د مایک پامپیو په مهالویش کې پلان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وایي چې مایک پامپیو د سعودي عربستان له پادشاه سلمان د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اردن له پادشاه عبدالله سره ګوري. مایک پامپیو په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې د تنظیم په برخه کې هم ځینې کارونه کړي. د رپورټونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا له مشر سره شاوخوا درې اونۍ مخکې لیدلی. اخوا د دې لیدنې تازه عکسونه خپاره شول چې پکې ښکاري پامپیو او کیم جونګ اون له یو بل سره په لاس روغبړ کوي. د پامپیو او کیم جونګ اون ترمنځ د لیدنې لومړني رپورټونه په واشنگتن پوسټ کې د اپریل په 18 خپاره شول. تر پامپیو مخکې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر و چې 13 میلادي میاشت د ولسمشر ټرمپ لخوا ګوښه شو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا. د نیټو اتحاد غړو او ملګرو هیوادونو د بارنو چارو وزیران نن په برسلز کې د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کوي. د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ پرون خبریالانو ته ویل دوی د افغانستان د سولې لپاره د شرایطو تر برابرېدو پورې د افغان ځواکونو روزنې، تمویل او هغوی ته مشورو ورکولو ته دوام ورکوي. دا غونډه په داسې وخت کېږي چې دوه ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د سپرلي د عملیاتو پیل اعلان کړو. احمد شیبر له برسلز نه ریپورت لري.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې مسله چیرل کیږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تر دې غونډې یوه ورځ مخکې وسلوالو طالبانو ته د خبري غونډې پر مهال دا پیغام ورکړ. طالبان باید پوه شي چې کله به د جګړې په ډګر کې بریالي نه شي. موږ په د افغان ملي امنیتي ځواکونو مرستې، مشورې او ملاتړ ته ادامه ورکړو تر څو په یوه پړاو کې داسې شرایط او چوکاټ رامنځته شي چې سولې ته لار هواره شي او طالبان خبرو ته چمتو شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو بحث کوي چې دوی ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی کی بیلی هاچیسن ازادي راډیو ته د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه وویل چې دا د ولسمشر غنی د فبروري د 28 نیټې له قید او شرطه پرته د سولې د وړاندیز د ردېدو په معنا نه ده. زه خوشحاله یم چې طالبان د پسرلنیو عملیاتو په اړه شخیږي او دا ترهګری چې د افغانستان ولس غملې ډېر غمجنه او ناراحت کوونکې ده. فکر نه کوم چې د طالبانو دا اعلان د سولې د وړاندیز تر دې دوه معنی ورکړي. فکر کوم چې طالبان ورخطا شوي. اوس دوی د افغانستان د خلکو د ادارې شاهدان دي چې له خپل هیواد دفاع کوي. د میرمن هاچیسن په باور طالبان د صحنې شاته په ډیرو خبرو بوخت دي، خو دې په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. تمه ده چې د ناتو تړون د نه ویشت غړو هیوادو د باندنیو چارو وزیران په نننۍ غونډه کې د بنسټونو د اصلاحاتو مسله وڅېړي او پر دې هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. په نننۍ غونډه کې به د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړی ملکي استازی کورنیلیوس چې مرمن هم برخه واخلي. ناتو او متحدان اوس تر 15 ډیر سرتیری په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي یا غوی ته سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو وروستۍ غونډه ده چې د ناتو په اوسني مرکزي ودانۍ کې ترسره کیږي. تر دې وروسته به د ناتو غونډې د دې تړون په نوې ودانۍ کې کیږي چې اوسني مرکز ته نږدې پرته ده او څه باندې $1 میلیارډ پرې لګېدلې دي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
د سولې پر لور
خپل خاوره
یو ناسا بدرازو شو په بزغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمن لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مندي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تمدا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وګوري مرکل په داسې حال کې واشنگتن ته تللې ده چې د ایران د اټومي تړون د خوندي ساتلو او د یو سوداګریز جنگ د مخنیوي لپاره له ستونزو سره مخامخ ده له مرکل مخکې د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون هم امریکا ته تللی و صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل واشنگتن ته تللې څو له امریکا سره اړیکې ښې کړې له ایران سره د اټومي تړون په اړه د امریکا او اروپایي قدرتونو د نظر توپیر او د سوداګرۍ جنگ د جرمني او امریکا د اړیکو خنډ جوړونکي بلل شوې دي د جرمني ډیپلوماټانو خپل صدر اعظم هڅولي چې واشنگتن ته د دوه ورځنی سفر به سختې اړیکې اسانه کړي د امریکا مخکنی ادارو جرمني د اروپایي ټولنې حقیقي مشر باله خو اوس وضعیت داسې نه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د اټومي تړون ښکېلو قدرتونو ته د می تر 12 وخت ورکړی چې له ایران سره اټومي تړون سم کړي ولسمشر ټرمپ چې دا تړون څو واره په خپلو خبرو کې شرمون کوي بللی ویلي دي چې که اصلاح نشي ترې وبوزي کله چې تیر مارچ انګلا مرکل ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل په دفاعي مصارفو سوداګرۍ او کډوالۍ باندې د نظر زیات توپیرونه ښکاره کړل خو دا ځل مرکل ویلي چې له ټولو توپیرونو سره سره هڅه کوي چې له امریکا سره خپل ستراتیژیک ملګرتیا وپالي د ملګرتیا لپاره له هدف د ایران په اټومي تړون کې د پاتې کېدو لپاره د امریکا هڅول او هم له اروپا په وارداتو د 15 سره تعرفو د لګولو ګواښ برطرفه کول دي ټرمپ تیره میاشت په اوسپنې او المونیم 15% تعرفه وضع کړه خو د متحدینو د اعتراض په سبب یې د می تر لومړۍ لغوه کړه د تعرفو د لرې کولو په اړه جزئیات نشته خو له ایران سره په اټومي تړون کې د امریکا د پاتې کولو هڅې یو څه کمرنګې بلل شوې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم امریکا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې وړمه ورځ په واشنگتن کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورنیو دلایلو او هم د هغې ژمنې لپاره چې د انتخاباتي کمپاین پر حالی د ایران د اټومي تړون د لغوه کولو په اړه کړی وي داسې نه ښکاري چې دغه تړون ته د درناوی وکړي که څه هم اروپا د ایران د اټومي تړون د اوسنۍ بڼې د اصلاح او تمدید هیله کوي خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د چهارشنبه پر ورځ د اټومي تړون د بیان نوي کولو هیله رد کړه
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اکونومیست مجلې په پاکستان کې د ټایفاید یا د میادي تبې په اړه یو لیکنه خپره کړې ده مجله د یوې څېړنې په حواله وایي چې په سند صوبه کې د ناروغۍ کیسونه چې مخې ته راغلي دي د بیمارۍ د هغه قسم څخه دي چې د زیاترو انټي بایوټیک دوایانو خلاف مزاحمت ښایي په مقاله کې په ناروغۍ د کنټرول حل لارې هم په ګوته شوې دي د مقالې مهم ټکي اورو اکونومیست مجله لیکي د نومبر 2018 راهیسې د پاکستان په سند صوبه کې د میادي تبې یا ټایفاید 8.5 کیسونه رپورټ شول چې 4 کسان پکې د ناروغۍ له امله مړه شول د شمیر د صحت قومي ادارې ورکړې دي مجله لیکي دا کیسونه د ناروغۍ د هغه یو قسم څخه دي چې اس ټایفای بکټیریا یې لامل وي او د انټي بایوټیک زیاتره قسمونه پرې اثر نه کوي له کیمبریج سره نږدې د ویلکم سنگر په نوم د یوې څېړنیزې ادارې الیزابت کلم او د کراچۍ اغا خان پوهنتون رومینا حسن یوه څېړنه چې په وروستیو کې خپره شوې وایي چې په سند صوبه کې مخې ته راغلي دغه کیسونه د ټایفاید د هغه قسم لومړی هغه دي چې د انټي بایوټیک دوایې د 15 قسمونو په وړاندې مزاحمت ښایي د دې معنی دا جوړیږي چې په پاکستان کې ډاکټران د دغه ناروغۍ خلاف د انټي بایوټیک یوازې یوه دوا ایزیتروماسین ورکولی شي د دغو څېړونکو څېړنه ښایي چې په سند کې د اس ټایفای بکټیریا تعلق له ایچ 8.5 سره دی چې 1.5 کال مخکې په سیمه کې ښکاره شوی او جنوب مشرقي ایشیا ته تر ډېره حده خپور شوی دی په دغه بکټیریا باندې د انټي بایوټیک 4 قسمونه یا کلاسونه اثر نه کوي مجللی کی پدې کې ډېر شک نشته چې ولې باید اس ټایفای د ایزیتروماسین خلاف هم مزاحمت نه خای ډېر کارپوهان پدې باور دي چې کې دې شي پدې کې ډېر وخونه لګي او په اخر کې د ناروغي علاج د انټي بایوټیک یو قسم پاتې شي چې ډېر قیمتي وي او باید ماهرین یې ناروغانو ته دستنې لاله ورکړي د دې نتیجه به دا وي چې په نیسمنو هیوادونو کې به د بیمارۍ علاج مشکل وي او ناروغي به تر ډېره حده خوره شي چې کنټرولول به یې مشکل شي. مجللي کې د دې اوږدمهاله حل واضح دی. دغه بکټیریا د متاثره کسانو له فضلانه خورېږي. د دې ترڅنګ ځینې کسان چې له بیمارۍ صحتیابه شوي وي بیا هم پکې اثرات موجود وي، نو متاثره خوراک او اوبه دغه ناروغي خورولی شي. مجللي کې پاکې اوبه او د نکاسۍ د سم نظام له امله ډېرو شتمنو هیوادونو په ناروغۍ کابو موندلې دي چې په غریبو هیوادونو کې هم ګټور ثابتېدای شي. بیا د انټي بایوټیک محتاط استعمال او د نوو انټي بایوټیک موندلو هڅې هم د ناروغۍ له منځه وړلو کې کارآمد ثابتېدای شي، خو په لنډمهاله موده کې واکسین، سم څارنه او مناسب علاج یې د حل تر ټولو غوره لارې دي. په پاکستان کې د کواله له هنر سره تړلو کسانو د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوه کاله مخکې وسلوالو په کراچۍ کې یو نومیالی کوال امجد صابری ووژلو. د هنرمندانو د اندېښنو له کبله په هغه هیواد کې د کواله هنر اغېزمن شوی دی. د فرانس خبری اژانس لیکي کوالي او صوفي موسیقي خلکو ته د مینې او ورورګلوي درس ورکوي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې دی.
په کراچۍ کې د کوال امجد صابری تر وژنې وروسته په پاکستان کې د کوالۍ صنف چې د صوفي اسلام په منونکو کسانو کې خورا زیات مقبول دی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دی. د صابری یو شاګرد او خبریال او هنرمند علي راج اژانس ته ویلي هغه د خلکو یو له محبوبو کوالي ویونکو څخه و. په رپورټ کې راغلي د صابری پر وژنې سربیره په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د کوالۍ هنرمندان په ډول ډول طریقو ځورول شوي دي. د رپورټ تر مخه په جنوبی اسیا کې قوالی له 14مې پیړۍ څخه پیل شوی او د ویلو بیلابل اندازونه په ولسونو کې مقبول شوی دي. امجد صابری ورور طلحه فرانس پرس اژانس ته ویلي دی لا هم له یو کرب څخه تیریږي. د اژانس په لیکنه د صابری د کور پر دیوالونو چې اوس پکې طلحه یوازې ژوند کوي د صابری یو شمېر عکسونه ځړول شوي دي. طلحه پوښتنه کړې دا څوک خلک دي چې له قوالی نفرت کوي، ولې د دوی میوزیک بد راځي؟ رپورٹ وای کوالای د پاکستان د کامی شناخت دیو علامت بڼه خپل کړی و. خاري او کلیوال خلک به په ګډه د صوفیا او مزارونو ته د کوالای اوریدو لپاره تلل. د 1970 لسیزې په کلونو کې په پاکستان کې د کوالای صنف اوج ته ورسید. په دغه دوره کې د صابری ورونو د کوالای ډله چې مشري د وجل شوی امجد صابری پلار غلام فرید صابری کولا زیات شهرت پیدا کړو. په همیادو کلونو کې د نصرت فتح علی خان په نوم یو بل کوال میدان ته راغلو چې وروسته د کوالۍ هنر په غربي نړۍ کې هم معرفي کړ. خو د اژانس رپورټ زیاتوي د امجد صابری تر وژنې وروسته د پاکستان کوالیان فرقهییزه تاوتریخوالي پیښو ته په کتو د خپل امنیت له امله په ویره کې دي چې له وجې په هیواد کې د کوالۍ راتلونکې تیاره معلومیږي.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږ یاست. پاسیب یعنی د خپې سنگار، دا هغه توکي دي چې په ټولنه کې جینکۍ په شوق کاروي او په ځینو سیمو کې د ناوې په سینګارولو کې هم مهم رول لوبوي. پخوا پازیبونه له سپینو زرو جوړېدل، خو اوس یې ډېرې کورنۍ ناویانو ته له سرو زرو جوړوي. د پازیب په کلتوري ارزښت رپورټ اورو چې په یوه سندره پیلېږي.
دای خبر زوالی مرگی ایمن اوداس به د پایزیبو په شرنګ خپل مین رابیخ کړی وي او کنه، خو ډیرو با ذوق مینانو ته به د پایزیب شرنګ ور یادوي او خپل اروایی تنده به پرې خړوبوي. پایزیب پارسی کلمه ده چې پښتو کې ورته د پښو ښایست ویلی شو. پایزیب د پښتنو میرمنو داسې سینګارتو کې دی چې له ځوانۍ څخه یې تر پاخه عمر پورې خوښوي. د مینې بارکزی په نوم یوه ځوان نجلۍ راته د پایزیب په اړه صدارنګه وایي.
پایزیب خو د ښځو د سینګار یو ډول هغه اسباب دی چې ښځې په پښو کې اچوي، او همدارنګه د ښځو په سینګار کې مهم رول لري. او پایزیب ډېرې جنکیانې، خصوصا هغه جنکیانې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي، ډېر خوښوي. زما هم پایزیب خوښیږي. پایزیب چې ده یعنی ډېر ښایسته سینګار دی. پایزیب کې بعضې ګمرګان موجود وي که نه، چې هغه جنۍ یا ښځه په لاره باندې شرنګ کوي، یعنی هغه شرنګ ورته خوند ورکوي. دا شرنګ چې ډېر ښکلی آواز لري.
دا چې پایزیب په کومو مناسبتونو کې پښو ته اچول کیږي، په دې اړه مې له یوې مېرمنې څخه وپوښتل. هغې په ځواب کې وویل:
زه محتاب احمدی یم. پایزیب چې دا مخکې په ودونو کې فقط استعمالېدل، بلکې په نن ورځ کې عام خلک هم استعمالوي، نجونې هم استعمالوي، ځکه چې هم زینت ده او هم جلب توجه ده. پخوا به د سپینو زرو څخه استفاده کېدله، او په اوس زمانو کې خلک کوشش کوي چې د سرو زرو څخه استفاده وکړي.
او یوه ځوان نجلۍ خوشحاله ده چې ځان له سرو زرو څخه پایزیب جوړ کړی دی.
زه زلخت حسینی. پایزیب زما شوم هم چې زما ډېر زیات خوښېده، چې کله ما به د نورو په پخو کې لیدل، ما خپل د سرو زرو پایزیب جوړ کړی او ډېر زیات مې خوښېږي.
پایزیب چې له پخوا څخه د پښتني کلتور برخه ده، اوس هم په کلو او بانډو کې د ودونو او اخترونو په مناسبتونو کې کارول کیږي. خو په ښارونو کې یې مېرمنې پرته له اخترونو او ودونو کاروي، او اکثره مېرمنې یې په لرلو سره ویاړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا دیخ پرونے پا آخری شیبو کے لن خبرونا یا وارے بیا لابو ریوال کا کڑاورو
چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د واده پر کور په بمی برید کې دوه کسان وژل شوي. انظامي چارواکو نن مشال راډیو ته وویل نامعلوم کسانو بیګا په سیدګي کې د واده پر مراسمو د لاسي بم برید وکړ چې پکې دیرش کسان نور ژوبل شوي هم دي. بل پلو د میرانشاه په تیپی سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي کس په خپل کور کې په ډزو وژلی دی. د پاکستان حکومت نن مازیګر قومي اسمبلی ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کوي. هلته د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال پرون ماخوستن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نن له نورو حکومتي کارکوونکو سره یو ځای خبري غونډې ته د روان مالی کال د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کړ، او ویل چې د ملک اقتصاد 5.8% وده کړې ده. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لوري یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پریکړې کول د هیواد جمهوریت زیانمنوي. د جمعیت علما اسلام فی او اومنیشنل ګوند او جماعت اسلامي مخکشانو د څرګندونې تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرو ته نه حاضرېدونکي طالبان دې له هیواده وباسي. نوموړي پرون د روس په سوچي کې په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې تر ګډون وروسته په ټلیفون مشال راډیو ته وویل د افغانستان ټولې ستونزې د پاکستان له سیاسي چلند سره تړلې دي. پاکستان لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو برسلز تللی چې د ناټو له غړو هیوادونو سره په اروپا کې د روس د تیری پر موضوع خبرې وکړې. نوموړي پرون تر لوړی او له سینټ څخه تر منځوري وروسته سمدستي توګه برسلز ته سفر وکړ.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل.
له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زملی هم میرزاده بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار روهیله زدران د نه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله په نام.